بل شو کار کون کوده خوشی که دو خبر ورکر دی مرکز پرون پی و خبر پانکی وویل چه دیدغ خصوصی تلویزیون و کار کون که پا زمانت خوشی شوی خوب کابل که لا هم دیدغ تلویزیون دفتر تا دی فعالیت اجازه نده ورکل شوی اولان دی ویل شوی چه دیدغ کسان و محاکمه بایی و نیورسته وشی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروی له ځانګړي استازي پیر البرت الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت اید دوه اونۍ مخکې ویلو چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر به په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازی ونمني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغې لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي. د حماس تر ولکه لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 15,228 کسانو ته رسیدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون شنبه اعلان وکړ چې حکومت ښایي د ویډیوګانو مشهوره شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبو له میدانه اوریز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ پنځم اونۍ هم بشپړه شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له آسټرالیا سره درېیم ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دو مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاوت اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمینه حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په چوو ګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 4.5 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته، خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنه کړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نو دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علی خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډل اعلان کړی ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډل اعلان کړی ده او د دې ترڅنګ یې درې اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالملک، بیر شاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوره شوي دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکښ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاء الرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یاد لوبغاړو ته د هیواد دننه نګرار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرست کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ ان څه خره خره چې څه خدمت شي شي ته خدمت
د ځانم چې وړي کې کمزور امي هغه مستن شو مهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلې بي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړه ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغه راز صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب، جوانان پیروزي، سرسبی اشلر، خدیم اف سی او اینو میډي هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑا تر سره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوې. د ولدا چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څوونه په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولۍ په لوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپله لوبډلې له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې وکټې د غورځولو چانس و چې هند یو بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال تر لاسه کړ چې دغه سیالي کنه شي ګټلې نو مساوي به کړی. همدغه سی وشول دغه سیالي بې پایلې پایته ورسیده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د آسترالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. آسترالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ آسترالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومرا شپږ لوبغاړي وسوځول. هندۍ لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري ترسره کړه. یوازې کیل راهول 4 او رویندرا جدیجا 8 منډې وکړې، خو د آکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند لماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسترالیا ته پاټ کمنس 4 او مچل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 5 ورځ وه، آسترالیا په 9 منډو 2 لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسترالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګیټ ورکړی و، خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسترالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند 8 منډې وکړې، خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسترالیا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي بیا آسترالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. پر پلان کې د چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسترالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
ورسته لاغې چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه، د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 19 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن شپږ اتیا منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی، خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سورابادا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې دوه نورې سیالۍ د ډسمبر په 19 او 22 نیټه ترسره کړي. پروسته له هغه چې د هند او آسترالیا ترمنځ دریمه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسیده، د هند مخکخ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې نو لوبېدلی، خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 106 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاړۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 520 وکټې اخیستي دي. دغه راز په 116 یورزنیو سیالیو کې 156 او په 15 شلوریزو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 344 تجارتي شلوریزو سیالیو کې 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 190 وکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 106 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې، خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې یوه نیمه سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر تیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. شپږ دېرش کلن تیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. تیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاړې ترسره کړې دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 301 وکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2215 منډې هم کړې وې چې و نیمه سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې اونۍ د مرکه میلمه فرهاد فدائی دی. نور په مرکه کې ووري
فدائی صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نوي ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د خو مقابلو چانس ورکړی و.
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وې نه شو کړی. نو دغې له وجې نه هم موږ اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کم بیک وکړ. خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپل تا په جوړي او د فائنل دی لوبه وکټ خو بيخي ډیره سخته ولا تاسو کتل سي بال بګي او راځي کېده یو بيخي په کېټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتل سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلو بکړي. د خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلوډیزو سیالیو دغه لوبغړی ته د تجربې له نظره هم کتل نو هم هغه یو څه از مکتونه سره کوي. نو دا خطر په ځان منی چې ګواکې حتی کې د شیز بیخي لوبه ونه ګټم او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړي توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر ته شو غوښتل چې ټکه کیسه مخکې سیالیو کې ډیرو ته پام شوی او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله عتل راتګ نو خامخا تر څو چې هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کړي او تر څو چې د غاغه پرشر کمیږي نو خامخا لا غوښ باندې سينو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان خلوبو نه کړو یا زیمبابوې پیاوړې شوی وره. زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړې ده خپل هم کنډیشنز کې ده ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته ښه کرکټ کوي. مثلا براین منټ ښه کرکټ کوي. ډیون مایر سي په شلوریزو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده. بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بنټ دوی په پاور پلی کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پریشر د میډل اوورونو پریشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورې دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د فایل جوړه چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېره اغیزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چیرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو ځلې دوی د 100 منډو نه زیاته پاڼې مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته د یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼې مخته وړي چې 200 پورته منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنګلاديش په مقابل کې کړي دي. بیا په شلوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکړل چې څو ځلې د 100 منډو نه ډېره پاڼې وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده. او وایي دوی د کرکټ یو ډیر غټه څنګهړتیا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بیتوین د وکټ دی ډیر خدا او دا کمبینیشن او کیمستری د دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې اجل ور پس ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهر نه ای سی ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز د ریکارډ سی اته سلیزی وي او د دروس کلنې په عمر کې سی ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسته راوړی دغه ډیر غټ لاسته راوړنه لاسته راوړل د مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سرات ل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړل، عبدالملک ته چانس ورکړی سو، سیدی قتل ور سره راغی. نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دی، سیالۍ یې هم خپل وړي دي. دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې، خو بیا اکثره دا هم کېږي چې د مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره، خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردګي کړې ده او فکر پټ یې کړی.
په دوی ځوانانو کې صدیق تل او زبید اکبري تسترګې وي، ولې خو نه زلیدل؟
زه فکر کوم چې په یو یاد وسه له یوه باندې د چار ځوانه بلګ ګران یې جناب صاحب سره، خو صدیق تل هغه کوم شاتونه سی وهل، اگر چې ډېر لګي منډي وکړلې خو فکر غټي وکړ. وکټ لگا نه بلاده و دی، دوی سره وکټ سره لگ نه بلادو. مثلا هغه یو میچ کې سید لگ سکور ک یو څو چلوریږي و هله، بیا په کاور کې کیچ د سر سره خبرې وکړلې دوی، ما په خیال ز باونس بلګ راجکس خو هغه بل کې نه س دل لپاره سکل دی بار هغه ډرایو ک منیمم بیت مخه خلاص کړو، هغه صرف د کاور فیلډر ته کیچ شو د سینې سره هغه او چات لارس یو چلوریږي پراسي. نو دا که تاسو د خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشاري خامخا د ایمرجینګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د خپل یو فشار ته بده باندې څومره سي ډېر وخت لري عمر بدای ان شاء الله ادي کیږي. دا یو واقعیت ده د افغانستان لپاره یو ډیر غټ کرکټر کېدلی شي ان شاء الله. د دې په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا ده چې د ډېر منټل ټف ټیسټ ډېر خلري، لکه ذهني لحاظ ماشاء الله ډېر پیاوړی ده. او موږ وکړل چې په ایمرجینګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب شو. زبید اکبری بیچاره صرف دوه لوبې وکړلې، اوله لوبه کې د رن اوټ، نو په دې باندې د قضاوت کول بل ګران، او په دوهمه لوبه کې وکټ ډېره ګرانه وه او ان ایون باونس پکې. نو هغه د سی وکټې چې په وکټ باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنزونه نشي کولای. بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو، نو زه فکر کوم چې بیا هم نه هیلي کېدل صحیح نه دي، او ان شاء الله دې ته باید سرګي په لاره اوسو. او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي ان شاء الله.
د ورځنیو سیالیو پیل خو ورخ سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي، د سویل کې چې دغلته سایکلون راغلی ده، او سایکلون د سیدس د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا سم دغه طوفان را روان ده، او باران به با مسلسل شکل باندې، او د سایکلون یو ځانګړتیا ده داسې باران تیب سي، نو ټوله ورځ باران وي، داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي بیا ځدي باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده، خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي. خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعاً چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه، خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستې، سلام اتلس منډې ورکړلې. نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره، او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله، واقعاً چې ګټه لري انشاءالله.
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سمه ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګوربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده، نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران وي. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټک کې ډېر زیات منځونه کړي دي. د فضل الله فاروقي خبر زه اکثره تکرارو، مثلا هغه وایي زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټک کې عبدالمالک ده، او سیدی قتل خو موږ تاسو لیدلی د ایمرجینګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې ان شاء الله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي، او ان شاء الله ان شاء الله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګوربز او د ابراهیم زدرانه علاوه دغه سیبل پیاوړې جوړه دی، عبدالمالک او د سیدی قتل په شکل کې وګورو. رایټ هینډ لیفټ هینډ کامبینیشن ده، دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک سدا هغه اٹیکنګ کرکټ کوي، او سیدی قتل سدا هغه پیور ټایمنګ ده. نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه غا کمبینیشن خدای د دوی ترمنځ به دا سترایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري خاصي څومره د یو بل سره زیات نیمونه وکي ان شاء الله غومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیریز لپاره هم افغان لوبډل اعلان شو. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو اعلان د به د ولس کسیز لوبډل ترکیب اسانه جوړ شي.
ګوري د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا د ضرورت او سی هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولنه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر ځوان لوبډل مشر سوسې هم د دېشته مستر توپیر باندې ماته ورکړله. نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فام کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، خپل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو وي ګورو چې دا څنګه مخته ځي. د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه وي د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
ورسته پوښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بد دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا څه لوبغاړی ده، عثمان نوری تاسو یاد کړه، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ ستاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوا بدی دي. ګوري دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک چې هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر ژر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړی گزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزی مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سه د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړی لا چمتو نه یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې دوی ټیسټ سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. افغانستان خلک داسې پنځلس سو ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دیونه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ځنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم رسی سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.